السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبري خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن واکسین کمپاین پیلېدونکی دی. په دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې ټول ماشومان به واکسین کړي.
په دغه کمپاین کې به موږ هغو ماشومانو ته چې کلونه کلونه د پولیو د واکسین نه بې برخې وو د واکسین څاڅکي ورسوو.
زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي.
زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي.
خوست کې ښوونکي له دولت خپل معاش غواړي.
د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. ټول مسؤولو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي.
او اروزګان کې د سړي تښتونې پیښې زیاتې شوې. دا مور غلو په ځوان زوی بوره کړې.
ما چې په دوه نفره درېدلې وو بوټې ویلم کوم تسګل را کوي د درې نره د کاکا کړې ده ور کاکا غلطي.
پرونی ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره میر احمد صاپای مختولی مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تراستانه شو خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو. مجیب حبیب زای در اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې د شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړل. او د اروپایي ټولنې یو مقام وایي چې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره د خبرو دوام ته تر پخوا زیات هیله مند دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. د WHO د بیان له مخې دا کمپاین د نومبر په اتمه پیلېږي او په ترڅ کې به یې له 3 میلیونه زیات افغان ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي. ټاکل شوی چې دا کمپاین کور په کور ترسره شي. په افغانستان کې د WHO استازي ډان پنګلو د پولیو ضد واکسین د کمپاین پیل یو مهم ګام بللی دی او ویلی دی چې د خوښۍ ځای دی چې طالبان د دې کمپاین ترسره کولو ته اجازه ورکړې ده. د WHO په بیان کې راغلی دی چې د روان 2020 کال له پیله په افغانستان کې د پولیو یوازې یو مورد ثبت شوی دی چې دا د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د افغانستان لپاره یو ځانګړی فرصت دی څو د دې ناروغۍ جړې وباسي. په 2000 کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 پیښې ثبت شوې وې. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړل. د جرمني خبری آژانس د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا تمرینات به د شنبې تر ورځې پورې دوام وکړي. ویل شوي دي په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني اوښتو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي. تاجکستان له افغانستان سره شاوخوا 450 کیلومتره ګډ سرحد لري. د منځنۍ آسیا هیوادونو نو اولا هغه ډلې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ګډ سرحد کې د تروریستي ډلو د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ وویل چې داعش ډله له عراق او سوریې څخه افغانستان ته د خپلو با تجربه جنګیالیو د لیږد په حال کې دی، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې ایران غواړي راتلونکي اونۍ د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. ډی پی ا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان سعید خطیبزاده له قوله خبر ورکوي چې نوموړی نن د تل په 26مه ویلي دا کانفرنس به د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د روسیې د استازي په ګډون جوړ شي. خطیبزاده ویلي چې ایران به په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو او ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړي. نوموړی زیاتوي چې ایران په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات غواړي. د خطیبزاده په وینا د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د سولې ټینګښت په هڅو کې باید د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي. طالبان د اګست په 15مه نیټه د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول او خپله سرپرسته کابینه یې اعلان کړه چې غړي یې تر ډیره یا طالبان دي او یا د هغوی پلویان. طالبانو د ایران د را روانې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د را روانې چهارشنبې په ورځ به په مسکو کې د طالبانو د متحده ایالاتو، پاکستان او چین د استازو په ګډون یوه غونډه جوړه شي. راپورونه وایي چې د قزاقستان د ولسمشر یوه استازي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د قزاقستان د جمهوري ریاست د رسنیو څانګې دا خبر پرون د اکتوبر په 18مه وروسته له هغه ورکړ چې د نړیوال همکارۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي ایرجان کازی خان کابل ته سفر وکړ. تاس د ولسمشر د قاسم ژورمات تقایف د مطبوعاتي څانګې له قوله زیاتوي چې دواړو لورو د تجارتي او اقتصادي راکړې ورکړې او په قزاقستان کې افغان محصلینو ته د بورسیو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې. د خبر له مخې د قزاقستان پلاوی د دې سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغني برادر او د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وکتل. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د قزاقستان د حکومت یو پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل وایي دی هیله مند دی چې په راروانو ورځو کې به د دې ټولنې ټول ډیپلوماتان د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له خپلو ایراني سیالانو سره وګوري. ښاغلی بورل نن د تلې په 16مه په لوکزامبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته له رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل چې دای اوس تر پخوا زیات هیله مند دی. بورل دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د پارلمان یو غړي احمد علي رضا بیګ د بهرنیو چارو د وزیر حسن امیر عبداللهیان دا قوله وویل چې له بریتانیا، چین، فرانسې، روسیا او جرمني سره مذاکرات به د تلې په 16مه نیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پیل شي. بورل وویل که څه هم وروستی تایید تر اوسه نه دی شوی خو چارې ښې پرمخ ځي او دی هیله مند دی چې په راروانو ورځو کې به د بروکسل د مذاکراتو لپاره مقدماتي غونډې پیل شي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن د تور سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو ته د سفر په لومړی پړاو کې نن د ګرجستان پلازمینه تبلیسی ته ورسید. نوموړی به د دې سفر په ترڅ کې له خپلو د متحدانو او شریکانو سره چې د روسیې له احتمالي تیری سره مخامخ دي خپل ملاتړ څرګند کړي. تبلیسی ته له رسیدو سره سم اوستن پر ټویټر ولیکل واشنگتن ژمن دی چې د ګرجستان د دفاعي ظرفیت لا پیاوړ کولو او په یورو اتلانتیک اتحاد کې د دې هیواد له ګډون سره مرسته وکړي. د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام په تمرینی لوبو کې د افغانستان او د جنوبي افریقا د ټیمونو لوبه روانه ده. لوبه جنوبی افریقا پیل کړی ده او تر اوسه یې په 13 اورونو کې 115 منډې کړې دي او 15 کسان یې اوټ شوي دي. د افغان لوبډلې بله تمرینی لوبه د چهارشنبه په ورځ له ویست انډیس سره ده. په نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی اصلي لوبه د اکتوبر په 15مه نیټه وي چې سیاله لوبډله یې تر اوسه نه ده معلومه، خو دوهمه لوبه به یې د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. همداراز افغان لوبډله به د نومبر په 3مه له هند سره، د نومبر په 8مه له نیوزیلند او د نومبر په 8مه له استرالیا سره مخامخ شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. آدرس یې د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین سره اصلي کمپاین پلی کیږي. د دې واکسین خبر د روغتیا نړیوال سازمان نن ورکړی دی او ویلي دي چې ترڅ کې به نږدې 3.5 میلیونه هغه ماشومان هم واکسین شي چې په خواترې بې برخې وو. د خوخی له دې خبر سره هم مهاله بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف اندېښنه ښودلې چې د همدې کال تر پایه به په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په افغانستان کې زیات شي. تفصیل په دې
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګزند ضد واکسینو د کمپاین له پایل ملاتړ کړی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي، راتلونکې میاشت یعنی د نومبر په 8مه نیټه به د واکسینو د ورکړې دا بهیر پیل شي. دا په تیرو درې کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګوزن ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، دې کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیرو کلونو کې د بیلابیلو دلایلو له امله ترې محروم وو. د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکنی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو د ورکړې مخه نیولې، خو هغه مهال طالبانو دا تورونه رد کړي وو. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د دې واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15مه په یوه ورځ 15 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی دا بنګلاو دا د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهم ګام بولي او وایي د ګوزن د مخنیوي کمپاین باید لومړیتوب وي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د پای ته رسولو لپاره غوره فرصت بولي او زیاتوي د ګوزن ضد واکسینو دویم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو د اخته ماشومانو شمیر شپږ 500 ته رسیده، خو سږ کال یوازې د یوې بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. کله به خو په ماشومانو کې د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو کمپاین یو ښه خبر شمیرل کیږي، خو یو بل خطر لا پر خپل ځای دی چې د افغان ماشومانو راتلونکي ګواښي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې د 2023 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 500 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول درملنه به یې ستونزمه ده. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت له امله خطر سره مخ هیواد یادوي او زیاتوي ناامني په خپل ځای، خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي. دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیايي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیايي مرستې د پام وړ کمې شوې دي. همدا اوس په ډېر شمېر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسولي او دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولای. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د هر څه ژر مرستو غږ کوي او له دوی غواړي چې ډاډه شي څو په افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزارت معین اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې منلې وه چې روغتیايي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی، خو د دې ټولو پړایي پر هغو بنسټونو اچولې وه چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو خیریه سازمانونو په روغتیايي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې په رارسېدو سره به یې تر ډېره حالت بیرته عادي شي.
و هم اوریدل چې له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلېږي. لږ وړاندې مې په بل خبرونه کې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت له مشر ډاکټر ګلا خان ایوب نه وپوښتل چې ریښتیا به هم تر 50 کلونو ټول ماشومان تر 50 کلونو ښکته ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راشي په دې کمپاین کې؟ هغه وویل
زمونږ تمه هم همدغه ده چې په تیرو کمپاینونو کې لکه مونږ نشو کولای چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو، ځکه چې په ټول هیواد کې د امنیتي ستونزو له کبله په هر کمپاین کې مونږ نږدې 10 میلیونه ماشومان پلانول، خو له بده مرغه نږدې 4 میلیونه ماشومان د واکسین له نعمت نه بې برخې پاتې کېدل. اوس مهال چې د اسلامی امارات پر اترو سره په ټول هیواد کې سراسري سوله راغلې ده، امنیت راغلی دی، نو مونږ په دې ډاډه یو چې په دغه کمپاین کې به مونږ هغو ماشومانو ته چې کلونه کلونه د پولیو د واکسین نه بې برخې وو د واکسین څاڅکي ورسوو. نو تمه خو مو همداسې ده، او د بلې خوانه د اسلامی امارات مقاماتو هم د دې کمپاین ملاتړ کړی دی رسمی ادارو دلارینا مونږ ټول ولایتو ته د عامې روغتیا د وزارت مقاماتو غلرخونی رسولی دي. نو مونږ تمام داسې ده چې ان شاء الله په دې کمپاین کې به مونږ د پوښښ په پرتل یو ډیر ښه د پوښښ کچه ولرو چې دا به
موږ سره مرسته وکړي. ډاکټر صاحب، کله کې د تطبیق پر لارو چارو تم شي څه ډول به تطبیقیږي؟ کور په کور او کنا جماعتونو کې به هم کیږي او د څو ورځو لپاره به وي دا کمپاین؟
دا کمپاین لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه دا باندې په ټول هیواد کې رسمن پیل شي. دا کمپاین به د کور په کور وي او 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 50 کالو نه ښکته دی، نو موږ به په دغه کمپاین کې دوی ته د پولیو د واکسین ساز کې ورکو دا څلور ورځې کمپاین دی سراسری کمپاین دی او د دوشنبه ورځې نه به انشاء الله پیلېږي او تر پنجشنبه ورځې پورې به دوام کوي
پر امنیت سربیره یوه ننګونه چې د واکسین په وړاندې پراته ده هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې یا په لرو پرتو ولایتونو کې د ژمي پر مهال د کمپاین تطبیق دی که څه هم له هوا سړه نه ده ژمی نه دی اما بیا هم پیچلې لارې یوه ننګونه یادیږي تاسو په دې برخه کې څه ارزونه کړې آیا کوم داسې خنډ شته چې هغه به د دې واکسین په وړاندې موجود وي او که نه هر څه حل دي
زمونږ خو تمه ده چې انشاءالله دغه اوس مهال چې کوم کمپاین کېږي دغه یا د اقلیم د نظر یا ډیر مناسب وخت دی کې هوا ډېره سړه نه ده تر اوسه پورې اورښتونه نه دي پیل شوي
بله ډاکټر صاحب وبخښئ لاندې پوښتنه وروستیو کې چون وخت هم کم ده مالی ملاتړ برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان څه درته ویلي ځکه دا رضاکاران هم څومره معلومات چې موږ لرو د ورځې تقریبا یو څه پیسې ورکوي تاسو په ټولو ولایتونو کې به لسګونه زره واکسیناتوران وي دغو ته پیسې څوک ورکوي بودیجه یې شته
بلې په دې اکله باندې لکه نړیوالې روغتیایي ادارې زمونږ سره د ملالي ملاتړ په برخه کې دوی ټټر وهلی دی او د مخه دوی لکه دغه مالی ملاتړ چې د دې پروګرام دپاره ضروری او لازمی دی هغوی ورته بودیجه ځانګړې کړې
ډېره مننه ډاکټر صاحب د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر ګلا خان ایوب وو چې د پولیو واکسین په پیلیدونکي کمپاین له ازادي راډیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
زموږ کاګل ازادي رادیو نه اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1289 سپو او دغه راس په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري په افغانستان کې د نجونو د خوانځیو لټړل کېدو یو میاشت وته طالبان لا هم په دې ټینګار لري چې دوی لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د بیا پرانیستلو لپاره د طرزالعمل په جوړولو بوخت دي په افغانستان کې د ننه او له هیواد بهر د پوهنې او بشري حقوقو غاڼو فعالانو یو شمیر کمپاینونه هم پیل کړي او له طالبانو غواړي چې نور د نجونو په مخ د خوانځیو دروازې پرانیزي تفصیل په دې راپور کې
دنجونو او فعالانو له مکررو سپارښتنو او غوښتنو سره سره لا هم لشپګم ټولګي پورته دنجونو ښوونځي تړلې پاتې دیرش ورځې یا پوره یوه میاشت وشوه چې د طالبانو د پریکړې په اساس لشپګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي د اروزګان د نجونو د یوازینۍ لیسې یوې زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي په تړل کېدو سره اندېښنو په سر اخیستې چې راتلونکی به څه کېږي
ډېر بد احساس لرم خپل د هندې په اړه زموږ د ولایت د هندې په اړه زموږ د هېواد د هندې په اړه ځکه چې ما مخکې پوښتله چې یو متخصصه ډاکټره سم زموږ د درس ولایت خدمت وکړم ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو دپاره متخصصه ډاکټره نه ډېر اندېښنې لرم اندېښنې لرم چې خدای به نور سره سره سوي نه
لکندوز او بلخ بیا ځینې تازه راپورونه راغلي چې هلته د نجونو ښوونځي تر 12 ټولګي بیرته پرانیستل شوي له دې سره سره که څه هم دمګړی له شپږم ټولګي پورته له تعلیمه د محرومو نجونو کره شمېر نه دی معلوم خو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د معلوماتو په اساس پخوا له ښوونځیو د محرومو 3 میلیونه ولکه افغان ماشومانو په ډله کې 80% نجونې وې په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو او نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کمپاین هم پیل کړی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیا پرانیزي د قلملار بنسټ لخوا د یو پیل شوي کمپاین غړي زرلخت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نن نه یو میاشت مخکې په کابل کې او په سراسر د افغانستان کې مکتبونه د نجونو لپاره البته د شپږم تر 12 صنف پورې په یو نامعلوم دلیل لپاره بند شو زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي تعلیم زده کړه د هر انسان انساني اسلامي حق دی او دا حق موږ باید هیڅکله قرباني د خپل معاملاتو سیاسي ونه کړو
په کور دننه هڅو سربېره په بهر کې ګڼو فعالانو د کمپاینونو په چلولو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي یوه هڅه د سولې د نوبل جایزې ګټونکې او د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزی کړي چې له دو افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی سره په ګډه د نړۍ مشرانو ته آنلاین یاداشت یا لیک استولې ملالی پرون په خپل ټوټر لیکلی چې افغان میرمنې د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او موږ باید ورسره ودرېږو. ملالی یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو، په جیشل ډلې او مسلمانو رهبرانو غږ کړی چې ګام پورته کړي او افغان نجونې تعلیم ته پرېږدي. طالبانو له اول سره د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل لپاره د یو طرزالعمل د جوړولو خبره کړې ده. هغه مسله چې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیگا بیا ازادي راډیو ته وکړه.
د ښځو د تعلیم موضوع انشاءالله د اسلامي مرد تر بررسۍ لاندې ده. هغه برخه چې د شپږم سنف تر پورته ښځې وي د هغو هغه طرزالعمل او د هغو په لایحه باندې چې دوی به څرنګه تعلیم ته ځي په کومه نوعیت باندې د باندې کار انشاءالله کېږي.
د لویدیځو هیوادونو اکثرو مشرانو په څو وروستیو کنفرانسونو کې دا په ډاګه کړي چې د طالبانو د پیژندنې لپاره بیړه نه لري، خو دې ډلې ته پکار ده چې که غواړي په رسمیت وپیژندل شي نو څو نورو مهمو شرایطو تر څنګ دا یقیني کړي چې ښځو ته پوره ونډه ورکوي او د تعلیم او کار مخه نه نیسي.
و موږ دل چې زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي. ښوونکي بیا له طالبانو خپل ماشونه غواړي. په خوست کې یو شمېر ښوونکو خبرداری ورکړی که دوی ته ماشونه ونه رسیږي ممکن د ښوونځیو دروازې همداسې بندې پاتې شي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
په خوست کې ښوونکي وایي که چیرې د دوی میاشتنۍ تنخواګانې ورنه کړل شي نو د دوی ګزاره به سخته او د زده کوونکو ښوونیز بهیر به نور هم اغیزمن شي. دوی زیاتوي له یوې خوا په ښار کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او بل لوري ته دوی دا درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي. د ښوونکو په وینا حکومت ورته دومره معاشونه ورکوي چې په ډېر تکلیف ورباندې میاشت تېروي، خو اوس هغه لږ معاشونه هم نه ورکول کېږي او ډاډه هم نه دي چې کله به یې معاشونه اجرا شي. د بی بی خدیجه د ښوونځي ښوونکې فاطمه آزاده راډیو سره په خبرو کې له چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې درک کړي او معاشونه د نور نه ځنډوي.
دا چې کورنۍ مشکلات همدغه معاش له طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، نو له مسؤلو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي چې د دې کار څخه شاګردان ډېر متضرره کړي.
د پوهان عبدالحی حبیبی لیسې ښوونکی سمې آشناوی په ټوله کې دوی په میاشتنی معاش هغه ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي.
عموماً دغه مشاعت د وظیفو معاش د دغه د انسان د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره کپي شپې د فرض مثال په کورونو کې ماشومان د ماشومان دوا ته اړتیا لري، خوراک ته اړتیا لري، پوښاک ته اړتیا لري او دغه هر څه په معاش پورې تړلی دی. د ښوونکي معاش تقریبا 1000 پورې افغانۍ پورې معاش دی او دغه صرف دومره کپي شپې دي چې د لیوې میاشتې څخه بری میاشتې پورې ورسېږي او موږ تقریبا دوه میاشتې کېږي تر اوسه پورې مو د یوې میاشتې معاش هم نه دی اخیستی.
د خوست مدني فعالان هم د ښوونکو اوسني حالت ته په اندېښنه کې دي. وایي که هغوی ته تنخواوې ورنه کړل شي نو په دې ولایت کې ښوونیز نظام به نور هم زیانمن شي. مدني فعال امید کریاب له طالبانو غواړي چې ښوونکو او استادانو ته په خپل وخت معاشونه ورسوي.
د اسلامي امارت له مسؤلینو مو غوښتنه دا ده چې استادانو ته او معلمینو ته په ښوونځیو کې چې درس وایي دوی ته هغه خپل معاشات چې دي په وخت سره ورسوي، ځکه چې په دې سره دوی ته ډېرې ستونزې رسېدلې دي، کورني مشکلات لري، دوی خپل هغه د استادۍ پرېښودلې ده، نور ورځني کارونه یې شروع کړي دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ښوونکو معاشونه د ځینو مخکنیو تخنیکي ګرتیاوله کابل زندیدلی او پونیک دی راتلونکي کې به دوی ته وویشل شي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل د پوهنې ریاست د ښوونکو د معاشونو د اجرا په برخه کې جدي دی او ډیر ژر به دا ستونزه هوار شي.
د ښوونکو د معاشاتو په اړه په تخنیکی کارونو کې یو څه نیمګړتیاوې موجودې وي چې هغه د تیرو حکومت نه پاتې وي. انشاءالله تعالی په هغې باندې په جدیت سره کار روان دی. دوی ته موږ دا اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې د خوست د معارف ریاست ډېر هڅاند دی، ډېر زیات کوششونه یې کړي دي او خبره انشاءالله تعالی قریبه ده. دوی دپاره به دا معاشات چې په هر قسم وي انشاءالله تعالی دا به توضیح کېږي.
یاد دي وي په خوست کې خواوشا 300 زده کوونکي په 1500 بیلابیلو ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې درېیمه برخه یې نجونې دي. قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته په خوست کې هم د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو په مخ ښوونځي تړلي دي. خو نجونې زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د دوی د زده کړو د پیل لپاره شرایط برابر دي او غوښتنه کوي چې د هغوی ښوونځي د بیرته پرانیستل شي.
او د دې خبرونه وروستای راپور دا راخلو چې په اروزګان کې بیکاری د سړي تښتونو او نورو جرمونو کچه لوړه کړې ده. بې روزګاری او د کار نشټوالی په روزګان کې د ماشومانو تښتونو د زیاتوالي لامل هم شوی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راپورت.
د اوروزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي له هغه وروسته چې طالبان پر اوروزګان او افغانستان واکمن سوي دي، نو ورسره زیات شمیر ځوانان بیکاره سوي دي چې د سړیو تښتونو او نورو جرمونو کچه هم لوړه کړې ده. دا ژړا په اوروزګان ولایت کې د هغې مور د شاوخوا لس ورځې وړاندې زوی غلو ورته ووژلی، خو تر نن ورځې پورې د سترګو څخه اوښکې بهیږي. نور بی بی ازادي راډیو ته وویل چې یو 20 کلن زوی کلی ملا له کور څخه ښار ته په سودا پسې پر موټرسایکل وتلی و، نو کله چې د سودا اخیستلو څخه وروسته بیرته د کور دروازې ته رارسیږي، نو غله پرې ډزې کوي او موټرسایکل ترې بیایي او وروسته کلی ملا خپل ژوند له لاسه ورکوي. نور بی بی وایي دا یوازنی زوی و او یوه میاشت وړاندې یې واده ورته کړی و، او هغه موټر سایکل هم خسر په واده کې ورکړی و کوم چې غلو پرې د ژوند واخیستلی. نور بی بی وایي زوی د هیڅ یو چا سره دښمني نه لرل او په ښار کې کراچی چلول، او په خبره یې چې د خپل زوی د واده لپاره گی او زوی شپاش کاله خواري کړې وه، خوای د خوشحالی اوس تر خاورو لاندې سوه. دا وایي اوس یې ناوې مژور ورته په کور کې پاتې سوه، او کله چې هغې ته ګوري نو هیڅ یې د سترګو اوښکې نه درېږي او سهار او ماښام هم خوب نه لري. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکي خیرالله خیرخوا چې په ترینکوټ ښار کې دوکان لري هم ازادي راډیو ته وویل چې د سړي تښتونې او جنایي جرمونو کچه د پخوا په پرتله څو چنده زیاته سوې ده. نوموړي وایي که څه هم موټرسایکل لري، خو اوس له کور څخه پر موټرسایکل نه بلکې پر پښو راځي خپل دوکان ته، ځکه د ده په خبره چې ویریږي غله یې پرې ونه وژني.
ابروځه په جراوت رسوالۍ کې د اوس نفر ډېر کسان تښتولي وه، دوه نفره درې نفره تښتولي وه، بیا په مقابل کې پیسې نه غوښتلې. د دوې ورځې مخکې جراوت رسوالۍ په لار باندې اوس موټرسایکل خصو ښځو نسلۍ ویشتلې وه، د کندهار په لار باندې دوه نفر دغ کړي وه. یعنی په هره برخه کې راواخې وګورې غلاوې ډېرې شوي. په اوس وخت کې بېخي کسان ډېر جنایي پېښې کوي. ته اوس څه دی څه رقم دی؟ کله چې مازګر زه کور ځم پر دې بیرېږم چې اوس په لار یې موټرسایکل څوک څه وانه اخلي.
دا په داسې حال کې دی چې څو ورځې وړاندې هم په اوروزګان ولایت کې واکمن طالبانو خبر ورکړی و چې د سړي تښتونې هغه اته کسیزه ډله یې نیولې چې په جراوت ولسوالۍ کې یو ماشوم او یو شمېر کسان برمته کړي وه. د اوروزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د سړي تښتونې او جنایي جرمونو د زیاتوالي لامل د ځوانانو بیکاري یادوي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي نوراغا پټان وایي که اوسنی نظام له نړیوالو سره اړیکې ښې کړي او له هغو څخه مرستې راجلب کړي، نو ځوانان به پر کار سي او د جنایي جرمونو د پیښو ګراف به هم راټیټ سي.
جنایي پیښو لامل خو لومړی غټ لامل یې دا بیکاري ده چې کار نشته، کار روزګار نشته، بیکاري ده. نو کله چې خلک بیکاره سي نو وره جنایي پیښو ته مخه کوي، غلا کوي، بل څه کوي، لارو کې درېږي، خلکو څخه پیسې اخلي. د دغه اړوند مسؤلین څخه دا غوښتنه چې دغو نوي ځوانان ته د کار زمینه برابره کړي، او هغه مشران چې اوس د امریکا سره په خبرو اخته دي هغه باید د دوی هغه کوم شرطونه چې هغه سره ومني او ښې اړیکې ورسره ولري هغه په مقابل کې د دې اکنګل سوي پیسې ورایله کړي.
پر اوروزګان ولایت واکمن طالبان بیا دا خبرې ردوي چې په اوروزګان ولایت کې دي د سړي تښتونې او جنایي جرمونو پیښې زیاتې سوې وي. د دغه ولایت د امنیې قمندانۍ د امنیت امیر کامران اخونزاده ازادي راډیو ته وویل
دا خبره موږ ردوو، په کلکه ردوو. هغه کوم واقعه چې پیښه سوې وه چې یو څوک یې تښتولی و، نو دا خلکو اوس دا برامه جنجوړه کړې د انسان تښتونې ډېرې سوې دي. نو هغه یو سړی تښتولی و، هغه خو ټوله ډله ونیول سول، څېړنې او تحقیقات یې روان دي، تحقیقات مو محکمې ته استولي دي. نو د هغه وروسته خو بیا هېڅ پېښه نه ده سوې. البته په ولایت کې خو غټ ولایت دی، خود به داسې یو څه سوي چې یا د یو چا سوي موټرسایکل به ول سوي یا یو مشکل پر سوی خو هغه موږ بس جدی اقدام کړی دی او خلک مو تعقیب کړی.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته نه یوازې دا چې ځوانان د بیکارۍ له وجې غلاو ته مخه کړې، بلکې زیات شمېره نور ځوانانو بیا بهر هېوادونو ته پر قاچاقي لارو مخه کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. 4:30 بجې شوې. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه پروګرامونه لرو: امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې. خو اوس د خبرونو لنډیز له مجیب حبیب زین اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې د شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړل. د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې ایران غواړي راتلونکي اونۍ د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د یو کانفرانس کوربتوب وکړي. راپورونه وایي چې د قزاقستان د ولسمشر یو استازي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي هیله مند دی چې په راروانه ورځو کې به د دې ټولنې ټول ډیپلوماتان د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له خپلو ایراني سیالانو سره وګوري. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن د تور سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې نن د ګرجستان پلازمېنې تبلیسي ته ورسېد. او دا چې د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام په تمریني لوبو کې د افغانستان او د جنوبي افریقا د ټیمونو لوبه روانه ده. لوبه لومړی جنوبي افریقا پیل کړه او په شل اورونو کې یې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 146 منډو هدف وټاک.
اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ ویب پاڼه کې مونډلې شي، پته ده azadiradio.com. که چیرته د ازادي رادیو په خبرونو نظر لرئ او یا مو په سیمه کې کومه پیښه شوی، کولای شئ زموږ پیغام ثبتونکو ماشين ته خپل نظر پرېږدئ. دغه ماشين شمیره ده 00422114 1300. وړاندې درته امنیت او سالم چاپیریال او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو، خو اوس په همدې شمیره ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو:
زه یو معلول کاچم د هلمند ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نظانګ درته ویلی دی. سم شهید ملکي شهید لرم او خپله معلول یم. وروره مشته خو هغه مخکې دولت و هغه موږ ته پیسې راستولې وې، دغه امتیازات چې موږ ته راکوي دغه یې راته راستولې وې. د هلمند ولایت توزیع یې شروع وه، څه خلکو واخیستلې، د څه خلکو د پاته وې، حتی چې زموږ لستونه یې نیولې وه، ولایت یې امضا کړي وه، مستوفیات ته تللي وه. د مستوفیات څخه وروره په کټ باندې غوښتله چې واجزي بانک ته واوړي، موږ ته دا پیسې راکړول شي. اوس هغه زموږ روپۍ نادرکه دي، هېڅ معلومات یې نشته. موږ ته دغه معلومات ماتې و چې دغه زموږ راکړې روپۍ چې دوی مفسدې اداره بولي، هغه مفسدې ادارې راکړې وې. اوس په دا مصلحه اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه کوي، درک نه معلومېږي، نه چور سوی دی، نه چا وړي دي، نه بل شی شوي، نه بل شی. وروره موږ ډوډۍ نه لرو، موږ کوچني کوچني بچان دي، وزې بغاري وي. موږ څه وکړو چې د ولاسو هغه زموږ راغلي روپۍ چې موږ ته راغلي وي دغه خوجرا کې بیا وروسته که دوی موږ ته شی راکوئ که نه راکوئ هغه د دوی تا دی. فقط دغه مې پیغام دی. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
بلې رحمت الله کټوازه د کټوازه په تماس سوایم. موږ مایبین یو در بدر یو، ماسونه کابل بنګ او میوند بنګ کې دي. اسلامي امارات چې ډېر خوشحاله یم چې افغاني پاسپورټونه وچلول، دا اقتصادي ویزې او باید چې دوی دغه پاسپورټو پیسو چې موږ مایبینو ته معاش راکړي. مایبین ته نه څوک کار ورکوي، در بدر خلک دي. ازادي راډیو نه ډېر ملنه.
زه عبدالحمید د عراق څخه په تماس کې یم او د کندهار څخه را ماجر شوی یم. په یو شم ایوب په حکومت کې یم. د خدای شهنده نه مقبول دی په خارونو خاص چې موږ په غم وخري. موږ ته چې نه راکه موږ به ته باندې غفر و. عراق کندهار ته ځو. په عراق په شهر کې پراته د کندهار را ماجر شوی یم. واړو چې به ته ځو چې خپل ولایت ته قام دا من درو او د لارې کرام نن درو چې کولای شي تاسو وکړ تاسو نه په څوک او په لنګ دا حکومت مې وستو یم او دا نو معاشونه مثلا خو را کول مثلا اوس دا حکومت لاره د طالبان اوس ماته معاش نه راکې نه په لنګ څه چا مو کوو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ماشومان هغه څوک دي چې د ژوند له ناخوالو سره په سختۍ عادت اخلي. دوی په دې نه پوهیږي چې انسان باید له خوږو سره ترخې هم تجربه کړي. دا چې کله ناکله په کورنیو او هیواد کې حالت بدلیږي، نو دوی په سختۍ سازش ورسره کوي. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست دی. نوموړی په پیل کې د ماشوم د خصلتونو په اړه خبرې کوي.
ماشومان د ټولنې یو عظیمه برخه ده، د تداوم لړۍ ده. دغه ماشومان دي چې سبا ته ځوانان کېږي او دغه د خپل کورنۍ، د ټولنې او حتی د خپل هیواد د مسؤلیت چارې دي تور سپارل کېږي. نو په هرو حالاتو کې والدین، مور پلار د ماشومانو تعلیم ته، تربیه ته، د هغوی روزنې ته تر ټولو مهمه ده چې د هغوی رواني رفتار کرده تا توجه وکړي. په دغه اوسنی حالاتو کې چې موږ تاسو وینو، هغه کسان چې ډېرې تکیه پر ماشینو باندې وه، طبعا د دې سره ماشوم هم ځپل کېږي. کله چې ماشینې د ماشوم هغه اړتیاوې، حتی یو اندازه پیسې چې ماشوم د خپل ښوونځي ته ځي یا مدرسې ته ځي د ځانه سره یوړي، په مور پلار باندې هغه هم نه جوړېږي. نو په داسې حالاتو کې تاسو هېڅکله دغه احساس تاسو ماشومانو ته مور کوئ چې پلار مو ماشینه لري یا د اوس لپاره پیسې نشته، چې د هر کوي خو یو اندازه دوی تور کوي چې تر څو دوی په دغه باندې پوه نسي چې پیسې نسته او دغه یو ډول رواني شکنجه دوی تور کوي.
تاسو خپل د شپږو بچو پلار یاست، درته وایي چې د حالاتو بدلون چې کله راغی خپلو بچو ته مو څه وویل؟
کله چې دغه د حالاتو بدلون رالی، موږ د دوی سره دا کار وکړي چې دا اوس هم ورسره کوم چې سیاسي نظامونه چې دي دا ځي او راځي. یوازې دغه زموږ تش د ژوند په دوران کې درې څلور نظامونه تللي دي او راغلي دي، او خپله د ټولنیز ژوند، کورنۍ ژوند دا په خپل پر ځای باندې، موږ به خپل هغه بنیادي بنیادونه کوم اساسات چې دي هغو ته به توجه کوو، لکه خپله د ماشومانو او خپله د کورنۍ د صحت و روغتیا ته پاملرنه، دغسې تر څنګ د دوی تعلیم ته پاملرنه چې موږ څنګه کولای شو چې د مختلفو کورسونو د ښوونځیو یې پر خپل وخت باندې ورسو، او تر څنګ یې د دوی تربیه ته پاملرنه، د دوی تعلیم ته پاملرنه. په عین زمان کې دوی د ټولنې سره هم باید راونه ګرځي چې دوی په کور کې کولب سي. یو تعداد کسان شته زموږ په ګاونډ کې چې هغوی د خپل اولادونه بېخي ځینې دي د کوره بهر نه پرېږدي، د دروازې بېخي کور کولب دي، او ځینې بیا داسې چې ټوله ورځ په یله کړي دي، په کوڅو کې خوشې کړي دي، یو ماښام بل ماښام یا غرمه یا ډوډۍ وخت راځي کورته. نو په ټولو دغه حالات کې د دې یو تعادل پکار دی، یو بیلانس پکار دی د دوی د تربیه. نو د باندې به هم باسي، پارک ته به هم باسي، او کله به بازار ته، ښار ته، چې دوی د ښاري ژوند ډول وویني. او دغه چې زه خپل ورسره مازیګر وزمه، د ورځې یو ځل یا دوه ځله په کوڅه کې دوی څارمه. په دغه حالات کې موږ کوشش کوو چې ډېر د دوی خیال وساتو تر څو دوی رواني شکنجه نه سي، دوی په دې پوه نه سي چې زه خپله دغه دامې درېیمه میاشت معاش مې نه دی اخیستی، هغه څه چې مو درلودلی هغه مو سره دي پر خلاصېدو دي. او د دې سره تر څنګ تاسو مله په دې ټولنه کې د قرض باورونه هم خراب سوي دي، هغه هم نو مجبور دی یو کار شروع کړي. د دې سره تر څنګ هیله لرو چې دغه زموږ علمي او اکاډمیک کارونه دي دغه تر څنګ شروع سي، او په ډېر موږ هم نه یو که فقط موږ تر دلته ډوډۍ راورسیږي، هم موږ پر هغه قناعت کوو تر څو د تر څنګ د خپل اولاد تعلیم، تربیه په هیوادنۍ اسلامي مینه او په خپل کلتوري او فرهنګي مینه باندې دوی وروزو.
بله استاد، لکه تاسو چې ویل افغانستان کې شرایط په یو ډول نه دي، کله پیسې ډېرې پیدا کیږي، کله هم بیا کمی، کله هم هیڅ نه وي. نو هغه وخت چې امکانات زیاتی، واضح خبره ده چې ماشومان ته به ډیر څه اخلي، خڅه به اخلي. کله چې حالت خرابیږي نسی کولای، ماشوم د مصر په څیر نسی درک کولای چې اوس څه نسته. دغه کرتوایه څنګه قناعت ورکوي؟
ولاد زنی داسیستا دغور ته وای چې په دغه ژوند کې لوړ او ژور استا کله به ماش لږی کله به ډیری کله به اجتماعي کمیږي کله به لږیږي کله به په اوسط حالت کې نو په هر حالت کې سړی هغه خپل ژوند د هغه خپل درآمد او د خپل شتمنۍ سره جوړي بیا داسې یو ډول کار ورسره کوو چې دوی ته مقنع جواب هم سي او په عین زمان کې پر دوی باندې داسې رواني تاثیر هم ونه کړي چې ولاړ دی پلار مو ماش نه دی اخیستی او یا بل داسې عاید هم نه لري دا به نو څه رقم کړو چې زموږ اړتیاوې ضرورتونه پوره سي نو په ټوله کې هم دغسې یو تسکین ورته ورکوو چې داسې حالتونه راځي ځکه دا ژوند داسې دی چې اول خو د افغانستان ژوند چې دی دا د نور هیوادونو د ژوند سره توپیر ځکه لري چې دلته ډېر ژر ژر سیاسي حالات تغییرېږي او داسې چې د بنیاد څخه تغییر سي اوس په نورو هیوادونو کې موږ وینو انتخابات کېږي یو ګوند ګټې بلې بایلي خو هغه بنسټونو اساسات او بنیادونه پر خپل ځای دلته ستونزه دا ده چې هغه بنیادونه هم ورسره تغییر کوي د بنیادونو د تغییر سره ځپل کېږي کسان د ټولنې بیا هغه کسان چې هغه په علمي اکاډمیکي تعلیمي اداري ارګانو کې بوخت دي او تبن چې یو واک چې بل راځي نو دا ورسره ځپل کېږي نو په دغه ټولو ستونزو ته په کتلو سره موږ کوشش کوو چې هم ځان ته تسکین کو خپل هوټ ونه بایلو اما د کورنۍ د غړو سره او هم خپل د نور خپلوانو سره په دې رابطه کار وکړو تر څو هغه خپل روحیاونه بایلو ځان مضبوط ټینګ او تکړه وشو.
په ځینو کورنیو کې بیا چې کله اقتصادي مشکلات راځي نو مشران په وړو باندې پقاریږي، هغوی خبرې ته نه پرېږدي، حتی کله ناکله ورته وایي چې په ما څال ده او ته څه وایې، حتی هغه دوی وهي.
ولا دا خو غلطه ده. اصلا په دغسې حالاتو کې و درانه هم ده، د دې ځان کابو کول درانه خبره هم ده، خو سړی باید پر ځان باندې فشار راولي او دا خپل عادت وګرځي تر څو خپل ځان کابو کړي، خپل ځان کنټرول کړي. لکه مخکې چې مو ویل، ماشومان ته دا روحیه ورنه کړي چې کړکېچ په ټولنه کې زیات دی، کورنۍ کې زیات دی. که څه هم ارواپوهان وایي که تاسو د دې لپاره یو کاذبه صحنه یا مصنوعي صحنه هم رابنځته کړئ تر څو دوی په پیاوړي وښیاست، لا هم په دې کې تاسو نه حانس کېږئ یا نه ګناهکار کېږئ او یا ډېره بده به نه وي تر څو د دوی سره سازش وکړي. داسې سازش ورسره وکړي چې دوی ته تر څو دغه د ځپلو روحیه انتقال نسی او دای پیاوړی د توجه خپل راتلونکي ته، خپل درسونه ته، نور خواو ته توجه وانوري.
تاسو غواړئ چې دا ول یو فضا باید ماشومانو ته رامنځته شي په لوړه سطح کې هم دی، حکومت په سطح کې هم، تر څو چې افغان ماشومان ونه ځپل شي.
خو دغه د نن د پرون ماشومان و، د نن رهبران دي، د نن ماشومان به دا به د سبا رهبران جوړیږي. کله چې یو ماشوم په لوړه روحیه باندې روزل کیږي، دغه سره کار کیږي، په لوړ تعلیم باندې روزل کیږي، هغه ته لوړ پوهاوی ورکول کیږي، لوړ فکر ورکول کیږي، هغه ته سالم فکر ورکول کیږي، سالم صحت ته توجه کیږي، روغتیا ته توجه کیږي، دغه فکر ته توجه کیږي. نو که چیرې موږ دغه سي له عیبونو، له ناروغیو، له نیمګړتیاو څخه پاک یو ماشوم موږ روزو، د سبا رهبر دی، د سالم فکر کولای شي سبا ته د خپل هیواد لپاره، د خپل کورنۍ لپاره، د خپل ټولنې لپاره او حتی د خپل ځان په خیر دی تمامېدلی شي. او کې دغه اړخونو ته توجه ونکړو، اول به دی په خپل درون کې د ځان سره په جنگ اخته، په کور کې به په جنگ جنجال اخته، په ټولنه کې به اخته، حتی که د هیواد د زعامت ترادانګي او یا مشرۍ ترادانګي یا په یو برخه کې مسؤلیت ورسپارل کیږي، په هغه کې به هم د فکر کې چختای دغه تنوبیا یو انساني بحران وای. هله د دسی ونسی
ډیر زیات مننه استاد، تاسو ژوندۍ اوسئ.
مننه تاسو.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض کی چی است، الله مو مال او ملګری.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بودن بایدیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به تغشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن نو قریبه دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې مالوچ یا پنبه د لومړي ځل لپاره چیرې او څه ډول رامنځته شوه؟
پنبه 3000 کاله مخکې له میلاد څخه د پخواني هند په غربي برخه کې د سیند د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي.
د پنبه کارول څومره عام دي؟
د لویانو کوچنیانو کالي و جامې د همداسې راخ ټوکر کاغذ پټو یا پوړنې خولۍ رخچینې همداسې تلتاک و برستن جورته وایي کورپچا یا نالۍ توشکې جرابې پړې ورسۍ چوکۍ کپچونه و دا ټوله د پنبه څخه جوړیږي.
د افغانی مالوچو پاک خلق چوئی
کم برستنو که دو وطنی پنبین چخه استفاده شوی دیر گرمی وی پجیمی که دیر خیوی نرمی وی.
نن امده موضوع چی رو پا پایل که ده مالوچو یا پنبی لرغون توب دادن کی گو دی ارزښت پړې معلومات درکو او د وطني پنبې پاک لا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، له مالوچو یا پنبې څخه چې د سپینو زرو په نوم هم یادیږي، توشکې، پشتۍ، کوچونه، بړستنې او داسې نور شیان جوړیږي. دا چې پخته نرمه او سوچه ده، نو تر ټولو مهمه کارونه بیا په روغتیایي برخه کې هم کیږي. د پیچکارۍ ځای ورباندې ټکوریږي، د بدن لمات غړي څخه تویږي او دې ته ورته نوره استفاده ورنه کیږي. دا چې مالوچ د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شول، علمي نوم یې څه دی او په کومو هیوادونو کې ډیر کرل کیږي، په لندن کې لمیشت افغان څېړونکي محمد خان څخه مو پوښتلی دی.
پنبه یا مالوچ چې یو کرنیز محصول دی، علمي نوم یې غازی پیم دی او د مالواسی او مالو کورنۍ پورې اړه لري. پنبه معمولا تود یا ګرم چاپیریال سره توافق لري. 3000 کاله مخکې له میلاد څخه د پخواني هند په غربي برخه کې د سیند د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي. اټکل کیږي چې هر کال په ټوله نړۍ کې 25 میلیونه ټنه پنبه یا مالوچ تولیدیږي. همدا مهال هند د نړۍ تر ټولو زیات تولیدونکی هیواد چې تر 6 میلیونه ټنو زیات پنبه یا مالوچ تولیدوي. له هند څخه وروسته د چین او امریکا د پنبې او یا مالوچو تولیدونکو هیوادونو په دوهم او دریم قطار کې راځي. د افغانستان د کرهنې وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال یوازې د هیواد په 4 ولایتونو کې هلمند، کندوز، بلخ او هرات کې 350,000 ټنه پنبه یا مالوچ تولید شوي. له یادو ولایتونو څخه یوازې د بلخ په ولایت کې 19,600 هکتاره ځمکه باندې پنبه کرل شوې وه چې 15,000 ټنه مالوچ ترې تولید شوي.
د مالوچو یا پنبه د تولید په باب او دا چې کوم شیان ورنه جوړیږي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست نور معلومات راکوي.
پنبه اریایي مخینه لري. څرګند ډول په وستا کې د دې نامه څرک نه معلومیږي، خو په سانسکریت متونو کې د ټول او پیچو په نامه باندې د دې پنبه لپاره نومونه اخیستل شوي دي. البته د هندو سند په حوزه کې 900 قبل الميلاد یا نننه 4000 کاله پخوا هم دا ټوټه پیدا شوي دي چې هغه د پنبه بلل شوي دي. خو په څرګند ډول په افغانستان کې د اسلامي دورې کې د پنبه د استعمال څرکونه لیدل کېږي. حدود العالم په 323 هجري کې شاوخوا کاږي چې په دې مرو او عراق کې د پنبه کښت رواج او پنبه کرل کېدل. همداسې په 14 میلادي پیړۍ کې مارکوپولو په افغانستان کې د پنبه یادونه کوي. دې ته ورته په 19 پیړۍ کې د هند شرقي کمپنۍ د افغانستان پنبه وړله. د هند افغانستان پنبه اروپا ته صادروله. په نړۍ کې په ټوله کې ګرم سیلو او نیمه ګرم سیلو سیمو کې پنبه کرل کېږي، لکه په افریقا کې، همداسې په هند او چین او دغو سیمو کې. تر ټولو ډېر تولیدونکی هیواد په نړۍ کې هغه هند دی، هند او چین دی، چې هند شاوخوا 6 میلیونه ټنه د کاله پنبه تولیدوي. په ټوله نړۍ کې په اوسط ډول ویل کېږي چې 25 میلیونه ټنه پنبه تولیدېږي. په ټوله کې د پنبې څخه ډېره استفاده کېږي. په نړۍ کې د لویانو، کوچنیانو کالیو، جامې، دمدا سراخ، ټوکر، کاغذ، پټو یا چادر، پوړنی، خولۍ، رخچینی، همداسې تلتاکو، بلستن، چورته وایي، کورپچا یا نالۍ، توشکې، جرابې، انګیاوې، زیرپرینی، داسې ځان وچونې او لاس وچونې، پړې، ورسۍ، چوکۍ، کپچونه او د ماشین تارونه، مزې، دا ټول د پنبې څخه جوړیږي. دا د ویلو وړ ده چې په نړۍ کې اوس مصنوعي پنبه هم راوتلې دي یا جوړ شوي دي، خو هغه ارزښت چې کیفیت چې طبیعي پنبه لري، مصنوعي پنبه کله هم نسي لرلی.
د وطني مالوچو د ارزښت په اړه محمد زمان چې په کلي کې پنبه کری، وایي چې له هر پلوه د پوره اهمیت وړ ده.
مثلا موږ په کورونو کې د وطني پنبه نه چې موږ په خپلو پټو کې کرو، تنه توشکې جوړو، بلستنې تنه جوړو، همدارنګه بنیانونه تنه جوړو، په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. خو د وطني پنبه کیفیت د دې بازاري پنبونو چې د خارج ناراضي ان ډیر لوړ ده، ځکه چې په کوم بلستنو کې د وطني پنبه څخه استفاده شوی ډیر ګرمي وي، په ژمي کې ډیر خوي نرمي وي، نو په اوس وختونو کې ان کاری ګم ډیر او کرل کې ګم ډیر، ځکه چې نتیجه یې ښه ده.
مالوچ یا پنبه سره لدې چې د انساني ژوند ډیر اړتیاوې پوره کوي، په پټیو کې هم د اصل پر وخت کولې منظره جوړ کړی وي. بیا محمد زمان چې هر کال پنبه کری، وایي چې د مالوچو د ټولولو پر وخت ډیرو مېرمنو ته هم د کار زمينه برابرېږي.
طریقې په دې ډول ده چې یو ورځ مخکې یا دو ورځې مخکې په اوبو کې تخم اچول کیږي، نرمیږي، بیا د هغه څخه وروسته د اوبو نه راوباسي، د تنور په ایره کې یا د نغري چې هغه ایره کې چې لرګی پکې سوځېدلی نور دا غیره کې لړی پاغه کې شو لړی به دانه دانه کېږي، جدا کېږي، چې جدا جدا شي په پټی کې کاری اول ورته وار پټه اړول کېږي، دا غینه روسته به پکې پاد پومبې تخم شیندل کېږي، د پومبې د تخم د شیندل کېدل نو روسته به اړول کېږي، دا غې د پاسه به واری کې ان مالکیږي، مالکی دون روسته تقریبا 4 یا 5 میاشتې روسته حاصل ترسيږي. هم دلته په کلو یا باندو کې چې د اندازه 3-4 نفر زنانی چې هغه په مزدوري راټولې، یعنی اور چې هفته کې راټول شي 3-4 ورځې وروسته به سپینېږي، به راټولول کیږي، چې خط خومي شپګواري و اته واري راټولول کیږي، او چې کمزورې تخمي نو هغه کمی 15 شپګواري.
اصل وطني مالوچ په توشکو او پښټیو کې تر ډیره وخت پورې ځان نکلکوي. په اکثره سیمو کې بیا کله چې څوک واده کوي یا یې هم لومړی ماشوم نړۍ ته راځي، د مېرمنې د پلار کور ناوي او یا هم نوی پیدا شوی ماشوم ته له وطني پختې څخه بستره جوړوي. د لغمان اوسیدونکي شاګل وایي چې دوی ته دا دود له نیکونو څخه په میراث ورپاتې دی.
د وطني پښتې نظمونه په سیمه کې دغه توشکونه جوړوي، بسترې جوړوي، زیات شیان جوړوي. دا ناوې چې دا چې واده شي وطني پښتې نه بسترې ورته جوړوي او بیا چې ماشوم پیدا شي بیا ورته د پلار کورې وطني پښتې نه بستره ورته جوړوي.
په بازار کې درې ډوله وطني مالوچ پیدا کیږي چې قیمتونه یې 1500، 1000 او 1500 ته رسیږي. دا وژن په شی بوکي خبرونه د افغاني تولیداتو د ودې په هیله مو په الله سپورو. د خدای په امان.
Hello.